ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د ماخمنې خبری مجله کې موزن ریاست نوري هر کله کوم د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاو اعلان وکړ چې سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایی شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په خبرو کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. نور موضوعات مو هم په دې خبرونه کې راغون کړي. خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. ولسی جرګې نن درېنو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او بریتانیا راتلونکې اونۍ د کورونا واکسین تطبیق پیلوي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو دواړو تایید کړی چې د خبرو د تګلارې پر سر هوکړې ته سره ورسېدل. تیرو 19 کلونو کې دا د طالبانو او دولت ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. دوحه کې له نږدې درې میاشتو راهیسې دغه مرکچان د همدې تګلارې په جوړولو بوختو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغه هوکړې هرکلی کړی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګې نن درې نورو نوماند وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه. نننۍ غونډه کې ټول ټال 15 وزیرانو او د افغانستان بانک ریاست ته د نوماند رئیس لپاره د رایو صندوقونه کې خودل شول. دوی کې درې کس بریالي او درې نور د باور رایه ترلاسه نه کړي. د عامه روغتیا وزارت لپاره احمد جواد عثماني، د سرحدونو وزارت لپاره محب الله سمیم او د اقتصاد وزارت لپاره کریمه حامد فاریابی هغه نوماندانو چې د باور رایه یې ترلاسه کړي. کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر مجیب الرحمن کریمی او پوهنې وزارت ته نومانده رنگینه حمیدی بیا ونتوانیدل چې د باور رایه ترلاسه کړي. د افغانستان بانک ریاست ته نوماند اجمل احمدی هم د باور رایه ترلاسه نه کړه. په افغانستان کې د واسترالیایي سرتیری د انزور پر اړه د استرالیا او چین پر لانجې امریکا هم خبرګون خودلې. لانجه د تیر دوشنبه پر ورځ هغه مهال پیل شو چې د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند د هغه استرالیایي سرتیری انزور پر ټویټر خپور کړ چې د یو افغان ماشوم مړی ته یې چاړه نیولې ده. لی جان ژاو دغه ټویټ کې لیکلی و چې د استرالیایي ځواکونو په وسیله د افغان ملکیانو او زندانیانو پر وژنې بوګنېدلې دی. له دې ټویټ وروسته د استرالیا صدر اعظم وویل چې دغه خپور شوی انزور فوټوشاپ شوی او باید چین په اړه بخنه وغواړي او لری کړي. اوس د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان کالی براون د چین دغه کار د دوی نوې ناوړه کړنه بللې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای کابل کې د هدفي وجنو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې نیول شوی کس شیرپادشاه یاد کړی او ویلي دی چې درې کال وړاندې له طالبانو سره یو ځای شوی دی. ملي امنیت وای دغه کس د سرنوالانو دولتي کارکونکو او د ملي اردو د منصوبینو په وجلو کې لاس درلود چې ځواکونو یې قرباغ ولسوالۍ کې ونیو. خبر پانه کې راغلی نیول شوی کس د طالبانو لخوا د شپې پانو د خبرولو دنده هم درلوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بریتانیا د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د یوې جرمنی کمپنۍ بیو انټیک او امریکایي ملګري شرکت فایزر د کورونا واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړه. ټاکل شوی دغه واکسین د راتلونکو اونۍ لپاره بازار ته وړاندې شي. د درمل جوړولو بیو انټیک جرمنی او فایزر امریکایي کمپنۍ دغه اعلان نن په نیویارک او ماینز ښارونو کې وکړ. له دې سره به بریتانیا اجازه ولري چې تر امریکا او نورو اروپایي هیوادونو مخکې خپل خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. د فایزر شرکت مشر البرت بورلا د بریتانیا دغه پریکړه تاریخي شیبه یاد کړي. دا یو شمیر نور هیوادونه هم هڅې پیل کړي چې د کورونا ویروس تولید د کورونا واکسین تولید کړي. په هنګ کانګ کې درې دیموکراسي پلوه فعالان نن په بند محکوم شول. دوی کې دوه نارینه او یو ښځه شامل دي چې نمونه یې جوشوا وانګ، ایوان لام او اگنس چاو یاد شوی دي. پر دوی دا تور پوری و چې تیر کال د حکومت ضد هغه اعتراض کې ګډون کړی و چې اجازه یې نه درلوده. دغه فعالانو کې یو په 14 میاشتو، بل په 10 میاشتو او بل په 8 میاشتو بند محکوم شوی. چین د هنګ کانګ پر نیمه خپلواکۍ خپل کنټرول پر اخ کړی. حال دا چې تیر کال یې پر ضد 3 میاشتې مظاهره وشوې او کله ناکله په تاوتریخوالي هم اوښتي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي دي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د لوبغاړي دی لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اته تر رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلی وو. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر 13 درې شل اوریزي او دوه ټیسټ لوبې پیلوي. د پاکستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په کورونا اخته لوبغاړي د نیوزیلند لخوا په قرنټین کې ساتل کیږي او هر یو به په خکېدو سره خپل ټیمونو ته بیرته ورګرځي. نیوزیلند د نړۍ له هغو محدود هیوادونو دی چې د وختي محدودیتونو په خاطر یې کورونا تر ډیره کنټرول کړي او کم خلک پکې ناروغ شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د سولې په برخه کې پر دغه نوي پرمختګ د چارو دی وکتونکې نظر هم اخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي.
ولسوالۍ چې د زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیری زموږ د پرسونل دلته وجود لري.
د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي ټول خدماتي پولیس باید خپل اصلي دندو ته بیرته وروګرځي. د غرس پنړيوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شوی د بخښنې ژمنې کړي څېړنه کوي او پر ځینو نور موضوعاتو هم کې وختو مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته هغه موضوع ته چې لډیر مودي خلکو ته مکوله په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلار نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا د سولې پلاره کې یو مهم پرمختګ بللی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاو دغه هدف د رسیدو لپاره د سپتمبر له 12 یعنی څه باندې 2.5 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. نور تفصیل له اجمل ان نورو.
له میاشتو خبرو باسونو او زن روسته د دوهی له بین الافغانی خبرو پر یو څه هوکړه ته د رسیدو خبر. افغان دولت او طالب مرکچیانو دواړو رسنیو ته په یو لنډ او سره ورته پیغام کې ویلي چې د بین الافغانی مذاکراتو طرزالعمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او پر اجنډا بحث پیلېږي. طالبانو تر دې مخکې رسنیو ته ویلي و چې پر کړنلاره بحث د نومبر په 12 نهایي شوی دی، خو افغان مرکچی پلاوی بیا ټینګار کړی و چې د کړنلارې په 21 مادو هوکړه شوی خو پر مقدمې بحثونه دوام لري. دا بین الافغانی خبرو د دې کړنلارې او مقدمې جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوی، خو تر دې مخکې ویل شوی و چې کړنلارې 21 مادې لري او تر ډیره په دې راڅرخي چې دواړه لوري به د بین الافغانی خبرو د پرمخ پیولو پر مهال له یو بل سره څنګه چلن کوي، خبرو کې راپورته کیدونکې ستونزې به څنګه هواروي، رسنیو سره به د خبرو جزئیات څنګه شریکوي او په مجموع کې د خبرو د پرمخ پیولو پر اصول او چلند راڅرخي. لا دوه هیڅخه پر کړنلار او مقدمه د هوکړې د خبر لخبریدو سم دستي ورسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر د هوکړې هرکلی کړی او د پام وړ پرمختګ بللې. زلمی خلیلزاد ویلي په درې پاڼو کې د هوکړه د افغان دولت او طالب مرکچیانو لخوا پر سیاسي طرحه او هر اړخیز اوربن د خبرو اصول او کړنلارې ټاکي. زلمی خلیلزاد یاته کړی چې دا هوکړه څرګندوي چې مرکچی لوري کولای شي پر سختو مسلو هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړی افغانان اوس په سیاسي حل لاره او اوربند د دواړو خواو ترمنځ چټک پرمختګ ته پته مدي. خلیلزاد دا هم ویلي چې کله چې د سیاسي هواري او دایمي اوربند په اړه خبرې پیل شي، دوی بل ټولو خواو سره د تاو تریخوالی د جدي کمولو او آن په دې موده کې د اوربند لپاره سخت کار وکړي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد په وینا افغانان غواړي او مستحق دي. په دوحه کې بین الافغانی خبرې د سپتمبر په 12 نیټه رسمن پیل شوې وي. لاغې راورسته د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د خبرو پر کړنلارې باسونه لخند او ځن سره مخ شول او تر 2.5 میاشتو زیات وخت ونیو چې د خپلو خبرو لپاره په کړنلارې هوکړې ته ورسیږي. اوس چې د خبرو پر اجنډا باسونه پیلېږي، خیل ورته خند او ځن سره مخ وي. افغانان د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال سازمانونو او ګڼ شمېر افغانستان کې ښکېلو هیوادونو د دوحې د خبرو سره خوا په خوا په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې د تاوتریخوالي په کچه کې د پام وړ کمی نه لیدل کیږي.
و موردل چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړن لار له مقدمې سره نهایي شو او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادری شیبه وړاندې پر ټویټر ولیکل چې نن چهارشنبه د دوړو مرکچي ټیمونو ترمنځ عمومي غونډه وشو او کمیټو ته دنده وسپارل شو چې د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. د سیاسي چارو پو مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکی هلی تاسو ته او قدر منوریدونکو ته.
رحیم صاحب، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ډیر ځلې ویل چې کرنلاره وخت نیسي ځکه چې د سولې د خبرو د دوام لپاره منځګړی نه لري، باید په خپلو کې ډیر په دقت سره دغه کرنلاره جوړ کړي او په احتیاط. کرنلاره ډیر وختونه وو تقریبا څه باندې 2.5 میاشتې او اوس دواړه لوري پرې سلا شول. څه فکر کوئ چې آیا د دغه کرنلاره په جوړېدو سره د سولې د خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شوی دی؟
کته شو یو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خن لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې کته چې وګوري یوازې په کړنلار باندې دومره وګده او پراخه بحثونه چې څو واره منګو تاسو په مدواتو کې واردل چې اختلافات ډیر ژور او جدي هم سره د پروسه مخ شو. نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو د په مخ کې یو خند لري شو، او د دین اورسته به منګو تاسو د دې شاهد اوسېږي چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دوه خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډیر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زمنګ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لمړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زمنګ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوئ چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم و؟ په تیره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس چې د افغانستان بس پنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروط وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته چې دا فشار فوق العاده و او د کاغذ جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې و چې اوربند یو غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبس چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی و غله منځري سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راورسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې، دا د چاري افغانان را پارولي او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوه لوري باندې چول کېده، چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو، ضرور به دا وی چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکمخ ته وي. نو د کنړیوال فشارو کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او د غراز سیمه او نړیوال هم ډیر لنجدې تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع به رامنځته شي، او یا هغه څوک چې سولې نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي؟
تر کومه ځای پورې چې د سیمې او نړیوالو لوبغاړو بحث دی، د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یوه خوا هم د جګړې دوام نه غواړي، ټول په یوه خوله سوله غواړي. په یو نقطه باندې اجماع شته دی، اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نوه سوله، هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري. که موږ او تاسې سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو، چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی، د پاکستان بحث دی، چین، هند او د روسیې بحث دی، دوی هر یو متفاوت دی او په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري، او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسېږي، چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي. لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې د ورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې د فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو په مشتاق رحیم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې د اونیزي خبرونه وارد په ژوندۍ بڼه خبري. بیا هم موضوع د سولې په روانه پروسه کې د وروستیو پرمختګونو د لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی اعلان وکړ چې د سولې د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نهایي شوه او اوس به د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. د تاسو لپاره یو فرصت دی چې کوی شي په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې مطرح کړي، او هم که پوښتنه لري له هغو میلمنو یا چارواکو چې دې خبرونه نته را بولو مطرح کولای شي. خو که په دوه کې د جګړې دواړه لوري د خبرو د دوام لپاره کرن لار باندې سلا شوی، په افغانستان کې تر اوسه پورې د شخړې نه کم شوی یا په د افغانستان هر ګوټ ګوټ څخه د شخړو او نامنو راپورونه ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي د دې ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر سیمې بیرته له طالبانو نیولې. چارواکو دغه راز طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کړې. په عین حال کې په سیمه کې د افغان هوایی ځواکونو په هوایی بمباریو کې د ملکي تلفاتو ادعاوې هم شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان څخه د یادې ولسوالۍ د بازار او یو شمیر نورو دولتي ودانیو د نیولو په هدف له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت پامنی کومندانۍ کې د توریزم مدیر محمد اغا داوري چې په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو مشري تر غاړه لري، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال تر 500 زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي وایي په یادو وجلسو وسلوالو طالبانو کې د دې یو شمیر مهم کومندانان هم شامل دي.
غشمتون کې ضربه ورکړې ده چې په حدودو کې په مجموع 500 تنو په یوازې دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه موم ولسوالۍ چې ده زموږ تر حاکمیت لاندې ده، شاوخوا درګیري زموږ د پرسنلو دلته وجود لري، خو دوی د مشري په شکل باندې دي. په تکتیک باندې ځو چې تلفات ونه رسېږي، ځکه چې دلته شفاخانې نشته، لارې ټولې راته مینونه کړي دي. نو بالاخره دغه مین پالي وشی به سره وکړو، لارې به خلاصې کړو په منظم شکل. وروره غواړو چې
د وری وای دغه عملیاتو پر مهال 3 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او یو شمیر لارې هم خلاصې کړي. او دغه راز افغان هوایی ځواکونو د بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو شمیر پټن ځایونه او یو شمیر سپک او درنې وسلې هم لمنځه وړي دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو دغه مشر زیاتوي چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بل خوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه سوې چې یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ولسوالۍ ځایي قومي مشرانو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال اته ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې څلور ملکیان وژل سوي او څلور نور هم ټپیان دي. د یادو ولسوالۍ دغه قومي مخورو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ سخت مالي زیانونه هم اوښتې دي او سلګونه کورنۍ هم یو ځل بیا له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. افغان چارواکي بیا په یادو ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه مني خو مالي زیانونه مني. د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ څه باندې دوی اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو تر درنې جګړې وروسته له افغان پوځیانو څخه ونیول چې اوس یې افغان پوځیانو بیرته د نیولو هوډ کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ماخام شپږ بجې او یوشت دقیقې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول خدمتي پولیس باید خپلو اصلي دندو ته بیرته ور وګرځي. دا خبره د وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبر قانې کړې او ویلي چې دغه بهیر به سر لننه پیلېږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت شاوخوا 8000 پولیس له بیلابیلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتي دندې ترسره کوي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او ورته نور کسان چې د ځان ساتنې لپاره پولیس خدمتې کړي باید پر ځای د عامه ساتنې له ملي تصدۍ ساتونکي وګماري. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د سه شنبې په ورځ د کابل ولایتونو له امنیه قومندانانو سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، ټولو خدمتي پولیسو ته خبرداری ورکړ که خپلو اصلي دندو ته ونه ګرځي منفک بسي.
هر هغه څوک چې ساتونکو یا باډی ګارډ ته اړتیا لري ورته تفهیم کړئ چې دا مساتنې تصدۍ ته مراجعه وکړي. که یو کس ته اړتیا لري او کله سو کس ته دا مساتنې تصدۍ د طرز عمل له مخې ورته کسان ورکوي خو پولیس نکیږي چې ورسره وي. ټول براټولیږي او قومندانۍ او خپل دندو ته برازي.
ښاغلی قانی وایي د دغې چارې پلي کېدل نن چهار شنبه په ټول هیواد کې پیلېږي. افغانستان په ټوله کې د 130,000 شاوخوا کې پولیس لري خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق آریان په خبره دا مهال شاوخوا 8000 پولیس په بیلابیلو تاسیساتو او افرادو سره خدمتې دي. ښاغلی آریان وایي ډیری دغه خدمتي کسان له هغو کسانو سره په دندو دي چې دا مهال ساتونکو ته اړتیا نه لري. د کورنیو چارو وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې دا مهال د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوي او د خلکو اندېښنې راپارولې دي. بلخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې د دې پریکړې له پلي کېدو سره به پولیس منظم او په قانوني چوکاټ کې دنده ترسره کوي. له دې جالې عمر سپي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره به د پولیسو په لیکو کې ستاسو تشې هم ډکې سي.
دا به د شکه پرته چې په امنیتي وضعیت کې ډیر ښه تاثیر ولري او پولیس په حد اقل هغه قانوني چوکاټ کې حیار شي او هغه رخصتیانې یا کوم سکیجول چې دوی د قانون له مخې لري هغه به دوی عملي کوي.
خغلی سپای وایي دا مهال د پولیسو شمیر کم خو مسؤلیتونه یې زیات دي. نه د خبره که چیرې خدمتي پولیس خپلو اصلي دندو ته چې د قانون پلي کول او د امنیت ساتل دي راوګرځي تر ډېره بریده به امنیتي ستونزې راکمې سي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخنی فرمان په بدل کې د سیاسي جوړ جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې انڅېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون دا قضیه راپورته کړه. نور حالې د فری بازار په راپور کې
د محکمې د غاسناد داسې ترتیب سوی دی چې په دې قضیه کې چې سپینه مانی په کشکل بلل سوی ده د مزنونو کسانو نمونه او د اسنادو د ثبت شمیرې پټی کړای سوی دی. خو په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی. په دوسیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینه مانی لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه یې د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې اخیستلو یا د سزا ورکولو د ځنډ په اړه هڅې کړې دي، خو د هغه کس نوم نه دی یاد سوی. اسناد شری په یو ورته قضیه کې مزنونی نو چې لشت لژه یو څارنوال دی، په تیرو وختونو کې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې په انتخاباتي کمپاین کې د همکاري یادونه کړې وه او هم یې په راتلونکو کې د دې ډول سیاسي همکاریو وړاندوینه کړې. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو د وړاندیز ادعا او ته څه ډول خبرګون شولې. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ایز قاضي برایل هاول په واشنگټن کې دا اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق لشته لژه لاګست رئیسی دوام لري. ولسمشرن د اساسي قانون لمخې د فدرال بخښنې پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو اونۍ پاتې دي چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې دی د خپلو یو شمېر سیاسي متحدینو د بخښنې فرمان ورکړي. ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې هم د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین ته د بخښنې فرمان ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
بلې ایز اسلو او جاتیم د ورګز ولات کې جنسي مسولۍ خمې اړیکه در سره نیولې ده. دا د مرزاتي مایدین سره هیڅ هم کومات نه کوي، نه حکومت نه نور خیریه مؤسسې. تاسو د روتي حلر په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسولیت به کم کی او دا د مرزاتي مایدین لپاره د هم یو څه تقاعد په کوم کې ونیسي ترڅو د هغوی مشکلات هم له منځه لاړ شي، ځکه ورزاتي مایدین هم په ګڼ شمېر مشکلاتو کې راګیر دي. وسلام.
نومې زیول حقولی له کونړ نن د تختل پیغام پر اقدامه انا کوم مرستي کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زپم به هلې مچی خوري دي او زور واکو تنور وسنو ورګي چې د افغانستان د خلکو څنګه شو مرستي ته خوري په یو نوم او په بل نوم باندې له هغه مسؤلینو وهله لرو یو کمل مشي نو پیسې په هغه ځایونو باندې و مصرف کی او په هغه ځایونو باندې ولګي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي، د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره د یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد دوخري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
زمو ترونه ګل احمد ونامه خبرې کومه د غیرات او سکندر کابل په لور باندې د مکور نه کا ځنډا او د کربا حساب پوسټ یې زموږ ډیر په ځابې موږ خپل د غټ مټر مټر وانه د کلا چم د غره کم دی نو په نامه یو پوسټ د دار مټر د 2000 افغاني زر افغاني وړي دا سمکور کم د 2000 افغاني وړي نن ما د غرور چروا د غیر د یو یو. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري او د هم د خبرونه ورستې موضوع د خالونو وهل په افغانستان کې ولرغونی دود دی. خو اوس د خالو یا ټاټو وهلو دود په افغانستان کې په یوه نوې بڼه هغه بڼه چې ډیر په نړۍ کې دود دی رواج شوی. ډیری ځوانانو هم د ټاټو یا خالونو وهلو هنر ته مخه کړی ده. نور به له ملالۍ بشیر څخه واوري.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهون کې په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته ترستنی دوه مخ کې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتون کې په توګه وخت تیر کړي او دا هنر یې عمل تز د کړي. دا وای کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکون کې نوي دی پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواد د باندې دا کار نه وکولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پایل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري. زه په دې باور يم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وای د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتیدو ده او انجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکی او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو انجونو یوه ده.
ما علاقه زیادی به ټاټو دارم.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خالو وهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنی یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اردو بڼو ایشودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خل ازادي رادیو سره اوسې زمو خبرونه د ماخام تر وو بوجوده وم کوي. د ازادي رادیو بل او د نن ورځې ورستي خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری. احمدی صاحب خبرونه د خراغ لست.
تشکر از شما نویسید.